جلهای خبری اول روز از رادیو آزادی با برنامه های یک ساعته توجه کنید. فریده سیفی با شماست.
ډیر زیاته مننه ملیه جانې. درنو اوریدونکو دغه خبرونه البته د دې ساعت تر 9 بجو دوام لري. پکې عمده مسله د پامیر هوایی شرکت د لویدلې الوتکې په اړه مسله ده چې د ژغورنې عملیات د نن دوهم ورځ ده چې پیل کیږي او د دې الوتکې ټوټې تر اوسه نه دي موندل شوي. ازادي ادبي مجله هم لرو خو تر هغې د مخه نوریاس نوري چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه راوړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د پروان ولایت چارواکي وایي چې د سیمې پلټونکو ډلو نن د سالنګ په هغه سیمه کې د لټون پلي عملیات لسره پیل کړي چې ګمان کېږي د پامیر هوایي شرکت مسافر وړونکو الوتکې به پکې را لوېدلې وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې د اداري فساد ضد محکمو د بند له سزا سره مخامخ او عفه کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي له ایران غواړي چې د هغې موافقې و کتبي کاپي وروسپاري چې له مخې د دې هیواد په ټیټه کچه غني شوي یورانیم ترکیې ته لیږدول کیږي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې د سیمې پلټونکو ډلو نن د سالنګ په هغه سیمه کې د لټون پلي عملیات لسره پیل کړي چې ګمان کېږي د پامیر هوایي شرکت مسافر وړونکو الوتکې به پکې را لوېدلې وي. پرون د لوېدلې الوتکې د ټوټو د پیدا کولو لپاره د لټون هوایي عملیات د هوا د خرابوالي له امله له خنډ سره مخامخ شوي وو. دغه الوتکه چې له کندز څخه کابل ته په لاره وه پکې شپږ تنه عمله او 30 مسافر سپاره وو. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدای شئ. د ناتو څلور اسکر پرون په افغانستان کې سړک تر غاړې د دوه جلا بمی حملو په ترڅ کې وژل شو. ائتلاف ځواکونه وایي چې درې اسکر د افغانستان په لویدیز او یو یې په جنوبي سیمه کې وژل شوي دي. ناتو د اسکر هویت نه څرګند کړی خو تر دې دمخه په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې دوه ایټالوي اسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. ایټالوي ځواکونه په هرات او بادغیس کې مرکزونه لري. له دې اسکرو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې بهرنیو عسکرو د مړینې شمیر له 200 واوښت. په یوې بلې پیښې کې چې په اروزګان کې وشوه د سړک د غاړې د خښ شوي ماین په پیښې کې یو افغان پوځي ووژل شو او درې نور ټپیان شول. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت زیاتوي د تیرو 43 ساعتونو په موده کې د ناتو په مشرۍ د ځواکونو او د افغان او د افغانستان ملي اردو د ځواکونو له خوا 15 مخالف وسلوال په کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو کې نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د وسلوالو جګړو د پای ته رسولو لپاره د دوی جدي هڅې روانې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي پرون ناوخته په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ په جنګ کې نورې ډلې لاس لري. نوموړي وویل چې که د دغو جګړو مخه ونه نیول شي کیدای شي د سولې پر روان بهیر او جرګه هم بدې اغېزې ولري. د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ وروستۍ جګړه دوه ورځې مخکې پیل شوې وه خو اختلاف ډیر دی او د نو نښتو احتمال هم لري نه بریښي. د راتلونکي کال په لومړیو کې به په سلګونو نورو نړیوالو روزونکو ته اړتیا وي څو د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. دا خبره د ناتو یوه لوړ رتبه قمندان پرون وکړه. امیرالبحر جیمز سټیفریډس خبرلانو ته وویل هغه پر ائتلاف ټینګار کوي څو ژمنه وکړي چې د 450 روزونکو ځای ډک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه په وینا د راتلونکي کال لپاره به 300 نورو روزونکو ته هم اړتیا وي. د ائتلاف لخوا د روزونکو د کموالي په اړه د اندېښنو له امله په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیس سلا وکړه چې اته نیم سوه اضافي روزونکي په موقت توګه افغانستان ته واستوي. سټیف ریډس وویل هدف دا دی چې تقریبا 15200 امریکایي او نړیوال روزونکي په افغانستان کې پاتې شي. اوس 3600 روزونکي په کار لګیا دي او د نورو په اړه ژمنه شوې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې د اداري فساد ضد محکمو د بند له سزا سره مخامخ کړی او عفه کړی. پرون د لاهور ایالتي محکمې له جرمونو څخه د بری کېدو لپاره د رحمان ملک غوښتنه رد کړه. رحمان ملک په 2004 میلادي کال کې د اداري فساد ضد محکمو لخوا د بند په سزا محکوم شوی و. د لاهور د ایالتي محکمې له دغه فیصلې څو ساعته وروسته ولسمشر زرداري رحمان ملک بری اعلان کړ. رویترز خبري اژانس د ولسمشر د ویان فرحت الله بابر له قوله وایي ولسمشر د صدراعظم په سپارښتنه د رحمان ملک له سزا تیر شو. رحمان ملک له هغو دو تورونو د خلاصون هڅه کوله چې که ورباندې ثابت شوی وای نو هغه به د هر یو لپاره په دریو کالو بند محکوم شوی وای. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي له ایران غواړي چې د هغې موافقې یوه کتبي کاپي ور وسپاري چې له مخې یې د دې هېواد په ټیټه کچه غني شوي یورانیم ترکیې ته لیږدول کیږي او په بدل کې دا هېواد د تحقیقاتي اټومي بټۍ لپاره د سونګ په لوړه کچه غني شوي یورانیم ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې وویل چې د ایران، برازیل او ترکیې لخوا د ګډې اعلامیې متن یې ترلاسه کړی دی او دا اداره اوس د تهران لخوا د دغې موافقې کتبي متن ته منتظر ده. دغه موافقه چې پرون ترلاسه شوی هدف د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هېواد ملګرو ملتونو د نورو بندیزونو مخنیوی دی. د ایران پر اټومي موافقې د امریکا په شمول سترو قدرتونو محتاطانه عکس العملونه څرګند کړي دي. سپینې ماڼۍ د دغې موافقې په اړه د خپرو شویو راپورونو په باب محتاطانه عکس العمل څرګند کړل. سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل متحده ایالات تر اوسه هیله من دی چې دغه لانجه له ډیپلوماتیکې لارې هواره شي، خو زیاته کړه چې نننی اعلان به د دې سبب نه شي چې متحده ایالات له خپلو نړیوالو شریکانو سره یا د ملګرو ملتونو له لارې هغه هلې ځلې ودروي چې هدف یې واضح دی او هغه دا چې ایران تر اوسه نړۍ ته قناعت نه دی ورکړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. تر هر څه لومبای دغه وړاندیز باید د څېړلو لپاره مستقیما د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته وسپارل شي. ټول جزئیات باید روښانه شي تر څو نړیواله ټولنه وکولی شي هغه وګوري، خو دا په هغو اقداماتو کې کوم بدلون نه راولي چې موږ د ایران په اړه په پام کې لرو چې دا هېواد باید خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. په دې کې بندیزونه هم شامل دي. جرمنی او فرانسې دواړو هم محتاطانه نظر څرګند کړی، ویلي دي چې دوی دې ته منتظر دي چې د دغه موافقې په اړه زیات جزئیات ترلاسه کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن وویل دغه موافقې لاسلیک کېدا پر سم لوري یو ګام دی، خو هغه د ایران د اټومي پروګرام پر سر ټولې اندېښنې نشي لرې کولی. د دغه موافقې له اعلان وروسته د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 15 دایمي غړو او جرمني غږ وکړ چې د مقابل احترام، عدالت او صداقت پر اساس د نوې خبرې ترسره کړي. د شپک ستر قدرتونه پر ایران د ملګرو ملتونو د څلورم ځل بندیزونو لګولو پر سر خبرې کوي. په بینکا کې حکومت ضد مظاهره چیانو له هغو امرونو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی چې حکومتي چارواکو ترې غوښتي وو چې د بینکاک له مرکزي برخې څخه د خپلې خیمې لرې کړي. مظاهره چیانو خپلو خیمو کې چې د لرې کولو لپاره یې ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد، پرون د خوښیو او ولولو ته دوام ورکړ. سرتیرو د مظاهره چانو پر لور ډزې وکړې. د حکومت د یو وزیر په وینا پر دې سیمې د کنټرول کړۍ باید ټینګه وساتل شي. د تایلند حکومت ویلي که دوی جګړې پای ته ورسوي او بیرته د بینکاک په مرکزي برخه کې خپلو کمپونو ته استانه شي، نو حکومت به د سرو کمیسو مظاهره چانو د مشر وړاندیز چې د اوربن لپاره یې کړی ومني. په دې نه ارامیو کې چې د سیشن بیل ورځې راهیسې پیل شوي، شپږ دېرش تنه وژل شوي او شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې ډیره برخه ازادي ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په دې مجلې کې د نورو مطالبو ترڅنګ دی و جاپانی لیکوال ډیره په زړه پورې کیسه اوري. خو تر هغې د مخه د افغانستان په شمال کې د ورکه شوې الوتکې د پلټونکو عملیاتو په اړه د پامیر هوایي شرکت د لویدلې الوتکې ټوټې تر اوسه نه دي موندل شوي. پرون په سالنګ کې چې فکر کېږي الوتکې پکې لویدلې ده، د موندلو لپاره د لټون عملیات د هوا د خرابوالي له امله له خنډ سره مخامخ شو. ویل کېږي چې دغه عملیات به نن هم پیل شي. دغه الوتکه چې له کندز څخه کابل ته په لاره وه، پکې شپږ تنه عمله او 8 تنه مسافر سپاره وو. تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اوري.
شدید لړې په سالنګ کې د افغانستان د پامیر هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د موندلو لپاره د پلټونکو هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د پامیر ایرویز خصوصي هوایي شرکت په الوتکې کې شاوخوا 440 تنه سپاره ول او له کندز څخه کابل ته په لاره د سالنګ د پاسه په نامعلوم علت وغورځېده. د افغانستان د هوایي چلند او دفاع وزارتونو ویلي چې د دې الوتکې د ټوټو د موندنې په هیله یې سالنګ ته هلیکپټر لیږدولی، خو د سختې لړې له کبله یې ونه شو کولی چې پلټونکو عملیاتو ته دوام ورکړي. پرون د ورځې وخته مخکې تر دې چې د تیارې لمنې پوره خبرې شي، پلټونکو وویل چې ممکن الوتکه له شمالي سالنګ تیره شوې وي او خپل منزل ته یو څه ورنږدې په جنوبي سالنګ کې لوېدلې وي. د کابل د هوایي ډګر رئیس معیار رسولي وویل چې د الوتکې پیلوټ وروستی ځل د هوایي چلن له ترافیکو سره هغه مهال خبرې وکړې چې الوتکه له کابل هوایي ډګره یوازې 50 کیلومتره لرې وه. د ده هم وویل چې د الوتکې د پیلوټ او خدماتو له لوري د کومې ستونزې خبر نه دی ورکړل شوی. په کابل کې د برېټانیا سفارت وویل چې په دې الوتکه کې درې برېټانویان سپاره ول. د برېټانیا سفارت نه دی ویلي چې برېټانوي مسافر څوک ول. د امریکا د حکومت له معلوماتو سره سم یو امریکایي هم په دې الوتکه کې سپور و. د دو نور بهرنیانو ملیت لا نه دی څرګند شوی، خو په پیل کې ویل شوي وو چې څلور تنه پاکستانیان دي. په الوتکه کې ټول ټال څلور څلوېښت تنه سپاره ول چې شپږ تنه یې عمله وه. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت په غوښتنه ناتو پرون یو ډول خاص الوتکه سیمې ته ولېږله چې د پامیر هوایي شرکت د الوتکې د لوېدو ځای معلوم کړي، خو د خرابې هوا له کبله د ناتو الوتکه بریالۍ نه شوه چې د پامیر الوتکه ومومي. د ناتو یو ویاند رابرټ لیس وویل د دوی الوتکه په هغه سیمه کې چې ګمان کېږي د پامیر هوایي شرکت الوتکه به پکې لوېدلې وي اووه کیلومتره مخکې لاړه، خو د هوا د خرابوالي او ټینګې لړې له کبله مجبوره شوه چې بېرته راوګرځي. لیس وویل لړه دومره ټینګه ده چې چاته نه معلومېږي چې غر چیرې دی. په همدې حال کې ناتو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بګرام کې د ناتو هلیکپټرې تیار سوی شوي او د کابل په هوایي ډګر کې هم د دوی الوتکې امر ته انتظار باسي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د هیواد هوایي ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی. امبولانسونه هم سالنګ ته رسیدلي دي. د شدیدو لړو له وجې چې د لټون هوایي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي وو، پرون د اویاتنو په شاوخوا کې ژغورونکو پلی د سالنګ په غرونو کې د الوتکې د ټوټو د موندلو هلې ځلې وکړې. په دې ډله کې د پروان والي او د امنیې قومندان هم شامل وو. د لټون دا هڅې وروسته تر دې ودرېدی چې چارواکو وویل ممکن الوتکه کابل هوایي ډګر ته په لاره له شمالي سالنګه تېره شوې وي او په جنوبي سالنګ کې رالوېدلې وي. د پامیر هوایي شرکت اجرایه رئیس امان الله حمید وویل چې لوېدلې الوتکه کابو درې میاشتې پخوا په بلغاریا کې له تخنیکي پلوه چک شوې وه. دا ای این څلېرشت ملکي الوتکه په پخواني شوروي اتحاد کې د 1950 او 1980 کلونو تر منځ جوړه شوې وه. دا ډول الوتکې لا هم په چین کې جوړېږي. روسي الوتکې د غورځېدو له نظره په نړۍ کې ډېر بد ریکارډ لري. ټاکل شوې ده چې سر له نن څخه د دې الوتکې د موندلو هلې ځلې بیا پیل شي.
د پروان ولایت چارواکي وایي چې د سیمې په لټونکو ډلو نن د سالنګ په هغه سیمه کې د لټون پلي عملیات له سره پیل کړي چې ګمان کېږي د پامیر هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه به پکې رالوېدلې وي. پرون د لوېدلې الوتکې د ټوټو د پیدا کولو لپاره د لټون هوایي عملیات د هوا د خرابوالي له امله له خنډ سره مخامخ شوي وو. ساعت مخکې له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال احمد هنائش راته وویل چې هوا اوس هم خرابه ده او ممکنه ده چې دغه عملیات نن هم له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي. اوس هم پام وکړئ آزادی ادبی مجلې ته چې اسدالله غزنفری جوړوي.
د آزادی رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. د آزادی رادیوي مجلې پر روانه خبرونه کې د افغانستان د معاصر ادبیاتو د جوړیدونکو فستیوال په باب له ابراهیم هوتک سره مرکه، د ریډیګول او کونړ سیند د مشایرو راپورونه، د پاراټیکست په باره کې خبري، د جاپان د یو مشهور کیسه لیکوال یو شاعرانه کیسه او نور مطالب اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
په کندهار کې د افغانستان د شلمې پیړۍ د نامتو شاعر او لیکوال استاد عبدالرؤف بینوا د 15 تلین په مناسبت علمی سیمینار جوړ شو. په دې غونډه کې استاد سعد الدین شپون، ډاکټر عبدالرازق پالوال، پوهنوال رسول باوري، ډاکټر حضرت میر توتاخیل او ځینو نورو پوهانو د استاد بینوا په ژوند، شخصیت، آثارو او علمی ادبي خدمتونو خبرې وکړې او د اوسني افغانستان د کلتور او ادب په وده کې د ارواښاد بینوا نقش مهم وباله. یاد دې وي چې ارواښاد بینوا 15 کاله پخوا د شوروي اشغال په خلاف په احتجاج کې دولتي ماموریت پریښود، امریکا ته لاړ او هورې په پردیسۍ کې وفات شو. د کندوز ولایت څو کسه لیکوالو او خبریالانو په شریکه د رسنۍ په نوم ورځپاڼه خپره کړه. دغه ورځپاڼه چې په خبرونو سربیره کلتوري او اجتماعي مسایل پکې خپره شوي په څلورو مخونو کې چاپ شوې ده. د کندوز ولایت نامتو ژورنالیست او لیکوال ګلرحیم نیازمن د رسنۍ ورځپاڼې چلوونکی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي د تېرې یک شنبه په ورځ په کابل کې د ملي آرشیف په ودانۍ کې د خطي نسخو او تاریخي سندونو نندارتون پرانست. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم په دغه نندارتون کې 150 تاریخي سندونه او 15 نوي ټوکه ارزښتناکې قلمي نسخې د څو ورځو په مخه د افغانستان د تاریخ او هنر د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د یادولو ده چې د افغانستان په ملي آرشیف کې 150,000 تاریخي سندونه او 5,000 قلمي نسخې خوندي دي. د کارپوهانو په نظر د ملي آرشیف ودانۍ د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره کافي امکانات نه لري. دغسې نندارتونونه کولی شي چې د آرشیف اړتیاو ته د خلکو پام واړوي. د تیرې جمعې په ورځ په ګردیز ښار کې د نښتر کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د نامتو شاعر حاجي محمد حسن حسام په یوه آزاد نظم پیل شوه، په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل. د نښتر په کلنۍ مشاعره کې چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا په ګردیز کې جوړیږي، د کابل په شمول د مختلفو ولایتونو لیکوال او شاعران برخه اخلي. په کندوز او کونړ کې هم د لویو کلنیو مشاعرو د جوړېدو راپورونه لرو چې لږ وروسته به یې واورئ.
په کابل کې د جرمني کلتوري مرکز چې د گویته انسټیټیوټ په نوم یادیږي، اووه کاله پخوا له 12 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا پرانستل شو. دغه مرکز د شلمې پیړۍ په دویمه نیمه او هم په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په کلتوري او روشن فکرانه فعالیتونو کې فعاله برخه لرلې ده. گویته انسټیټیوټ له تیرو څو کلونو راسې هر کال د افغانستان د معاصرو ادبیاتو فیستیوال جوړوي. دغه فیستیوال د افغانستان د مختلفو ولایتونو لیکوال او شاعران په یو ټغر کې نه وي او افغان لیکوالو ته زمینه مساعده وي چې خپلې تجربې سره شریکې کړي. د جوزا په لومړۍ نیټه په کابل کې د معاصرو ادبیاتو سژنی فیستیوال جوړیږي. زموږ همکار اجمل تورمان د گویته انسټیټیوټ د کلتوري چارو له مشر ابراهیم هوتک سره په همدې اړه دغه مرکه کړې ده.
په افغانستان کې د آلمان د فرهنګي مرکز گویته انسټیټیوټ کلتوري رئیس ښاغلی ابراهیم هوتک کدار ته وایي چې هر کال تاسې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو جشن لمانځئ. سږ کال تاسې دغه جشن لپاره څه تیاری لرئ او په کوم ولایت کې به لمانځل شي؟
د افغانستان د اوسنۍ ادبیاتو شپږم جشن به انشاءالله زر یعنی د جوزا په لومړۍ دویم او درېیمه نیټه په کابل کې جوړ شي. ځای هم مشخص شوی ده. په دې اکله کارونه روان دي. دوستانو ته به بلنلیکونه ورسیږي او غیلغې هر څوک چې زموږ آواز اوري او علاقه مند وي کولی شي په دغه درې ورځني جشن کې موږ سره ګډون وکړي.
بله، او تک صاحب، سږ کال د نور کلونو پرتله ستاسو په جشن کې څه تغییر دی؟
تغییر خو به انشاءالله ډېر اوسي، خو هغه به بیا د جشن په ورځو کې ووینو. مخکې له دېنه فقط دومره کولی شم ووایم چې سږنی جشن یو ځانګړی موضوع لري او هغه د لومړي ځل لپاره ده چې دې موضوع ته توجه کیږي. موږ په دغه درې ورځني جشن کې د افغانستان د ماشوم یا د کوچنیانو ادب ځانګړې کړې ده. په دغه درې ورځو په لړ کې او په خاصو ورکشاپو کې چې په دې درې ورځو کې جوړیږي، فقط د افغانستان د اوسنۍ یا په مجموع کې د افغانستان د ماشوم یا کوچنیانو یا تنکي زلمیانو د ادبیاتو په هکله به بحث کیږي. په دې خاطر دا ډېره ځانګړې مسله ده، په دې چې مخکې له دې نه داسې کوم جشن یا سیمینار یا کنفرانس نه و جوړ شوی.
بلې، اوتک صاحب، غیر له افغانستان په نورو هیوادونو کې هم تاسې ورته پروګرامونه لرئ او که نه یوازې د افغانستان لپاره تاسو دغه پروګرامونه لرئ؟
د آلمان فرهنګي مرکز څنګه تاسې په جریان کې هستئ، د آلمان د دولت یو ځانګړی انسټیټیوټ ده، دا یو رسمي ارګان ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې چیرته چې هلته ډیپلوماتیکې اړیکې شته دي، گویته انسټیټیوټ هم تر زیاته حده هلته شتون لري او په فرهنګي چارو کې بوخت ده. په افغانستان کې هم دغه انسټیټیوټ ډېر اوږد تاریخ لري. فکر کوم د شپږ څلوېښت کلونو مخکې دلته په افغانستان کې د دې انسټیټیوټ تعداد کېښودل شوی ده او ډېر کامیاب کار یې کاوه. د جنگ په دې تیرو کلونو کې متاسفانه د اول وخت لپاره کارونه ځنډیدلي او د انتقالي حکومت په راتګ سره بیرته دې انسټیټیوټ خپل کار سره پیل کړی ده او اوس د افغانستان د کلتوري بیا رغونې په ډګر کې ښه کارونه کوي.
او تک صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، او هغه دا چې افغان فرهنګیان د دغه جشنونو تر څنګ تاسې نورې زیاتې تمې هم لري. هغه دا چې دوی وایي چې که د کتابونو په چاپ کې ورسره مرسته وشي او د فرهنګیانو سره نورې مرستې مرستی وشي په دې برخه کې ساسي وینا ژمنه
دا خو ډېر د خوښۍ ځای ده چې د دوستانو انتظار زیات ده په دې چې د هر شان هر څوک انتظار هم نه لري زه په دې خبره خوشحالیږم او دوستانو ته مې بار بار ویلي دي خو متاسفانه زموږ امکانات هم محدود دي یو وړکی انسټیټیوټ او د افغانستان ستونزې لایې تنهایي څنګه تاسو پوهیږئ موږ یو ښه تعداد ایښی ده د ښه موضوعات هم تعین کړي دي چې په هغو باندې کار کوو لکه تیاتر په بخش کې د ادبیاتو په بخش کې د سینما په بخش کې د عکاسۍ په او داسې نور نو ایله همدغونه رسیدګي وشو کولی خو بیا هم موږ د دوستانو هیلو ته هرکلی کوو تر کومه حده چې ممکن وي موږ ورسره مرسته کوو
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د تیری سه شنبه په ورځ په کندوز کې پسرلی ادبی کلتوري ټولنې د ریډي ګل کالنۍ مشاعره جوړ کړه زموږ همکار نور محمد سهیم د دې ادبی جشن په اړه دغه ریپورت راستولی دی
په کندوز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنه یو ځل بیا په دې بریالی شوه چې د تیرو 15 کلونو په شان د ریډي ګل په نامه کالنۍ دودیز پسرلنۍ مشاعره جوړه کاندي په دغه مشاعره کې چې د کندوز ولایت د کانفرانسونو په تالار کې جوړه شوې وه د کندوز له شپږګونو ولسوالیو څخه په لسګونو شاعران ادیبان او فرهنګیان هم ورته راغلي وو خو له تیرو کلونو سره د دې مشاعرې توپیر په دې کې و چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه میلمانه پکې کم او یا هم د نشت برابر وو خو سره له دې هم ویلی شي چې دغه مشاعره په هماغه جوش کې وه چې تمه ترې کېده وایي چې شعر او شاعري له بهرني واقعیت څخه اغېزمن شوی احساس دی چې د شاعر په قلم کې ځان پیدا کوي ښایي همدا دلیل دی چې استاد محمد نعیم عسکر په هیواد کې د اداري فساد له زیاتېدو نه په عذاب ښکاري خو تر اوسه لا تصمیم نه لري چې د دغه ناوړه کار د ازرارو په باب د هغه عاملونو ته څه ووایي که نه
اخلي د مظلوم ازار ووایم که نه وایم نه لري د خدای ندار ووایم که نه وایم ته جبرو ستان کوې دغه کار هر دم کوې پرېږده دغه بده لار ووایم که نه وایم نه لري د خدای ندار ووایم که نه وایم
په هر صورت په دغه مشاعره کې چې د هر شاعر شعر په کې خپل ځانګړی رنګ او خوند درلود د سهار د 8 بجو نه پایله او تر غرمې وروسته د 1 بجې په شاوخوا کې پای ته ورسېدله
کونړ هم د افغانستان یو هغه ولایت دی چې هر کال پسرلی په کې لوی مشاعره جوړیږي د کونړ ادیبانو خپل کالنۍ مشاعره د کوم ګل په نوم نه ده نومولې بلکې د یو داسې څه نومې ورکړی چې ژوند او ګلونه زیږوي د دوی کالنۍ مشاعره کونړ سیند نومېږي زموږ همکار روح الله انوري د کونړ سیند د سژنې مشاعرې په اړه چې څو ورځې د مخه جوړه شوه دغه ریپورت لري
کلنۍ مشاعره د کونړ همیشه بهان سیند په غاړه د پستو شګو د پاسه د لوړو او دنګو ونو لاندې په داس حال کې ترسره شوه چې د پسرلی د پیل کېدو سره سم کونړ سیند نوی ګل کړي او د هرې ورځې په تیرېدو یې د اوبو کچه مخ په زیاتېدو ده دغې مشاعرې ته د کوزي پښتونخوا او د هیواد د بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران لیکوالان او د پښتو ادب په سلګونو مینوال راغلی وو ګډونوالو ته لومړی د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وویل چې شاعران او لیکوالان دي چې د خپلو زوریدلو او کړیدلو خلکو زخمونو ته درمل پیدا کولی شي کونړ والي له بیانا وروسته باز محمد عابد د دریس خوا ته راغی او د سیند پر غاړې د خپل یار سره د وصال فکرونه کول
لچا به مروره وه هغه د سیند په غاړه سپه چې ورته پښو ته پرېوته د سیند په غاړه او څخه وو چې جانان په تصور کې راته ویلې راځه بازه چې تېره کړو یو شپه د سیند په غاړه لاس او پښې وهمه ستړی ستړی یم مینه کې د هسې اوبو وړی یم ممې غورځوه د غورځېدو نه یم ومې کړه شین به شمه زړی یم
د ازادۍ راډیو خبریال او تکړه شاعر اجمل اند د وطن څخه لرې په پراګ کې سپین غر ته سلامونه لیکلي
سلام سپین غره والا ستړی یم رود دې څه بلې خوا ته وړی یم چې سپینې ورېځې کله ووینم خدای خبر ولې را یادېږي راته لکه دا ستا د غېږې سپینې واورې په زړه میده میده ورېږي راته سپین غره ما به ملامته ګڼې چې ستا اهونه مې سندرې نه کړل ستا له زګیرویو او سلګیو څخه مې چیرې جوړې ملغلرې نه کړې سپین غره ما به ملامته ګڼې حتما به وایې چې نازوانه یمه خو زما غږ تر هېچا نه رسېږي سمره بی وساونا تو انا یما
کاتب شا کاتب بیا د کونړ لسین څخه په دی گیله کوي چې زینونه افغانانو تاړوي او ګټي تری نور خلک خلی
کونړ سیندا پونم زمایه د پردیس سیندا سود دیو بکړم یو منګه سیندا جانان می مولا لیونه سیندا
د جن په مخ د بهارونو چپه دغرونو غاړه د سیندونو چپه دغرونو غاړه د سیندونو چپه تدو میانو ارمانونو چپه تکمیل بغواړي د ارمان د غسندر یارا دستر غتورا د سرسر یارا
په خوا به میندو ډیر ماشومان زیږول او اکثره به مړه کیدل، خو اوس د نوي ساینس او تمدن په برکت اکثره ماشومان ژوندي پاتې شي. اوس که میندې ډیر ماشومان وزیږوي، د نړۍ نفوس به خورا زیات شي او مشکلات به پیدا شي. همدا وجه ده چې په هغو ټولنو کې چې تعلیم پکې زیات شوی او د اولاد سمې روزنې ته توجه زیاته شوې ده، میندې ډیر ماشومان نه زیږوي. په شرقي آسیا کې به نیمه پیړۍ پخوا د کورنیو ماشومان زیات وو، خو اوس اکثره کورنۍ خپل خیر په لږو ماشومانو کې ویني. په دې اړه د یوه راپور خلاصه وشما رشیدی لولي.
د تایوان د مرکز تایپی ښار په زړه کې یو ښوونځی دی چې لاوسنګ لومړنی ښوونځی نومیږي. په دغه ابتدایي ښوونځي کې 40 کاله پخوا 12,000 ماشومانو زده کړه کوله. په هغه زمانه کې د تایپی د لاوسنګ لومړنی ښوونځی په نړۍ کې په دې وجه مشهور شو چې بیخي ډیر ماشومان پکې سبق وایي. خو د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم اوس د دې ښوونځي په دالیزونو کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي او اکثره کوټې یې تشې غوندې دي. اوس په دې ښوونځي کې یوازې 280 کسه ماشومان سبق وایي. دا شمیر ولی کم شو؟ دا شمیر ځکه کم شو چې نیمه پیړۍ په خوا به په تایوان او د ختیځ آسیا په نورو ملکونو کې هرې واده شوې ښځې په متوسط ډول 15 یا 16 ماشومان لرل، خو اوس دغه شمیر 3 برابره کم شوی دی. اوس د ختیځ آسیا په هیوادونو کې د یوې مور د ماشومانو شمیر په متوسط ډول تر 2 هم کم دی. د شرقي آسیا هیوادونو په تیرو 3 لسیزو کې ډیره ترقی کړې او د ژوند سویه پکې خورا ښه شوې ده. د دغو هیوادونو خلکو د خپلو ماشومانو د ښې روزنې او ښې پالنې په خاطر په تیرو 3 لسیزو کې د اولادونو د شمیر کموالي ته هم پام اړولی دی.
د خبرونې په دې برخه کې به له ځوان شاعر امان الله ژوندي څخه د هغه د شرنګا په نوم نسم واورو.
شرنګا چې کله دلته کینم په دغه ړنګ او دود وهلي کور مې سترګې پرېوځي، نو راته ته یاده شي کلونه وړاندې چې ستاسې کډه له دغه کوره څخه نه وتللې. زه به په 10 بجو دلته ناست وم، له هغې لوړې دریچې به نری دود وتلو. تا به په سره تنور وهله ډوډۍ، تا به په ناز ناز پخوله ډوډۍ، د ستا په لاسو د زغالو د جوړولو به ټپا راتلله، ستا د بنګړیو به شرنګا راتلله.
د هنر د مارخانو په قول پخوا به په اسلامي ټولنو کې د انځورګرۍ هنر محترم نه ګڼل کېده، او همدا وجه وه چې د سترګو د خوشولو لپاره د خوشنویسۍ بصري هنر ډېره وده وکړه. اوس چې په اسلامي ټولنو کې هم نقاشي آمده او هم د فلم په څیر نور بصري هنرونه پیدا شوي دي، او له بلې خوا د مطبعې او کمپیوټر صنعت د خوشنویسانو ضرورت کم کړی دی، نو په نتیجه کې د خوشنویسۍ هنر ډیر څنډې ته شوی دی. د عربي اماراتو په شارجه کې په هرو 2 کلونو کې د خوشنویسۍ د نړیوال نندارتون جوړېدل د همدې هیریدونکي هنر د ژوندي ساتلو لپاره یوه هڅه ده. نور حال وشما رشیدی راکوي.
په چین کې د خطاطۍ او خوشنویسۍ هنر اوږد تاریخ لري. منځنی ختیځ د نړۍ یو بل داسې ځای دی چې خوشنویسۍ پکې د پیړیو پیړیو پخوانی هنر دی. د منځنی ختیز په ټولو سیمو کې اوس هم داسې کسان شته چې په خوشخطۍ بوخت دي او دا یې اصلي کمال دی. د همدې هنر د ژوندي پاتې دو وجه ده چې د عربي اماراتو په شارجه کې په هرو دوو کلونو کې یو ځل د حسن خط نندارتون جوړیږي. دغه نندارتون ته راغلي کسان د خطاطۍ د ډول ډول سبکونو ننداره کولی شي. د عربي ژبې الفبا 28 توري لري. دغه توري په اصل کې انځورونه و، خو د وخت په تیریدو سره یې بڼه اوسني حالت ته واوښته. د سوریې نامتو خوشنویس فاروق حداد فرانسفرس آجانس ته ویلي دي چې اوس که څوک غواړي چې په نوي انداز خوشنویسي وکړي، نو ده ته په کار ده چې له پخوانو بڼو سره پوره پوره بلد وي، ځکه په دغه هنر کې هر ډول تحول باید پخوانو سبکونو ته په پام سره رامنځته شي. عراقی خوشنویس موسی بلدوری وایي چې د خوشنویسۍ نندارتون د توریزم په وده کې برخه اخیستلی شي او دا د شارجې امتیاز دی چې د حسن خط د هنر مینوالې د ځان لوري ته ورمات کړي دي. د شارجې د سکل په نندارتون کې چې کابو یو میاشت پخوا پرانیستل شوی او یوه میاشت نور به پرانیستی وي، د 28 هیوادونو د 333 خوشنویسانو 321 آثار نندارې ته ایښي دي. د نندارتون په دوه میاشتنۍ موده کې د خوشنویسۍ د هنر لوی استادان د دې هنر مینوالو ته چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلي دي او غواړي د خوشخطۍ پر رازونو پوه شي، درس ورکوي او عملي کار ورسره کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د نړۍ په غنو ملکونو کې د پیسو په نوټونو باندې د هیواد د استقلال د ګټونکي یا برحاله پاچا او داسې بل چا عکس وي، خو په جاپان کې په نوټونو باندې د دغه هیواد د لویو شاعرانو او لیکوالو عکسونه هم چاپی شي. د 1940 او 2004 میلادي کلونو ترمنځ په شل کلنه موده کې د دغه هیواد په زرګون نوټ باندې د ناتسومی سوزوکی عکس چاپ شوی و. جاپانی لیکوال ناتسومی سوزوکی چې کابو نیمه پیړۍ پخوا مړ شوی دی، تر اوسه پورې ډېر لوستونکي لري. دی په اصل کې د ناولونو لیکوال دی، خو کیسې او شاعرانه کیسې یې هم لیکلي دي. د لسو شپو خوبونه د ده د شاعرانه کیسو یوه ټولګه ده. ستاسې لپاره مو د همدې ټولګې یوه کیسه له انګلیسي راژباړلې چې فریده سیفی لولي. دغه کیسه لومړی خوب نمیشي.
سی خوب ولید و د ایوی خزیست سنگ تا چه ستونیستا خزیده لیدن هستیم خزو رو گندی را توای
لگروستا بابا ورای چه چه خوب لیدل شوه و ده جاپانی لیکوال با کیسه که ده کم خوب کیسه بیانیگی ده وسمو خبرونه تر لسه کردی. البته ده ازادی رادیو د خبریالانو په لټه کې یو چې معلومات راکړي په درلمان کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان باندې البته چاودنه شوې ده او همداشان به د پامیر د هوایی شرکت د لویدلې الوتکې د موندلو په اړه هم معلومات واوري چې ویل کېږي هوایی عملیات د دغې الوتکې د موندلو لپاره شوي دي. دا اوس د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند را سره په ټلیفون کې دی، په دې اړه وروستي معلومات په لنډو راکوي که زما آواز اوري. البته زموږ همکاران هڅه کوي چې حمید مومند په ټلیفون کې پیدا کاندي او دا هغه سره خبرې وکړو. په دې اړه به وروستي معلومات راکړي چې په دارلمان کې دغه پیښه دقیقا په کوم وخت کې شوې ده، د چاودنې کې تلفات وو او که نه وو، معلومات به راکړي. د ازادي راډیو نه تاسو ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. بلیز منگا همکار طاهر روخان ډیره زیاته هڅه کوي. متاسفانه د ټلیفون اړیکه مو پرې شوه، موږ ونه شو کولای چې د حمید مومند سره خبرې وکړو. هیله من یم چې حمید مومند بیرته په ټلیفون کې پیدا کړی شو او موږ ته د دارلمان د چاودنې په اړه وروستي معلومات راکړي. ازادي راډیو هڅه کوي چې تاسو د هرې پیښې څخه تر بلې هرې خبری رسنۍ لومړی خبر کړي. فکر کوم چې زمونږ اړیکه اوس ټینګه ده. او زمنګه همکاران هڅه کوي چې حمید مومن زمنګه غږ واوري دي شي تاسو او زمنګه غږ مومن سیب کپلند رته معلومات راکې دغه د دارلمان د پیخي په اړه باندې وخت ډیر زیات کم لري پلان ده باندې لطفا
ډېر مننه ډاکټر صاحب دا څو شپې مخکې مو راپورونه ترلاسه کړل چې د کابل ښار د دارلمان په سړک باندې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز ته څیرمه یو د بهرنیو ځواکونو په کاروان باندې حمله شوې چارواکو تر یو حده دا حمله تایید کړې ده ترسو پورې د حمله نویت نه ده سرګنچ د انتحاري حمله د کوم چاودنه ده البته لمړني راپورونه وایي چې په دې حمله کې یو موټر لمنځه تللی ده خو نور جزئیات د مرجوب له په اړه نه دي سرګنچ شوی دا به خپل اوریدونکو ته په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کړو
بلی پلانډ راته د پامیر هوایی شرکت الوتکه چلویدلې ده البته په راپورونو کې ویل شو چې ډیر زیات د غبار ډیر زیات دی لړ ده او د عملیات هوایی عملیات ځندیدلې خو د نوې راپورونه وایي چې هوایی عملیات شروع شوه دي په دغه باره کې تاسو معلومات شته
بله تقریبا د پامیر هوایی شرکت الوتکه د منډل لپاره عملیات تیر ورځ د خراب موسم له کبله او د تیارې د خپرېدو له کبله ځنډول شوی خو نن سهار ما کله چې د ترانسپورت وزارت له ویان ننګیالي قلتوال سره خبرې وکړې هغوی له هلیکوپټر نه ما سره غږېدل او وی ویل چې نن سهار 9 بجې دوی د ایساف د ځواکونو د هلیکوپټرونو په مرسته خپل هوایی عملیات پیل کړي دي او هغه درې سیمې چې مشکوکې دی ته بریښي هڅه کوي چې هغه سیمو ته ورسیږي او د الوتکې پاتې شونې عمومي
ډېر زیات مننه اوس هم د ازادي رادیو ادبي مجله چې د یو جاپاني لیکوال کیسه پکې اوري چې ډېر لک پیل شوی و یو چا خوب لیدو او ست خپل خوب حال تاسو ته بیانې
کدنې دي خدای به خې داسې نخ کاری چې ځن کدنې دي د پکت باندې پرته و او ويخته ورلاندې و کته هم د هغه خویا پوسټ به زوی مخ مړاوې وو خو بار خوګانې لا یو څه ګلابي وو او شونډې سری وې دې په قرار او په څرګند ټکو کې راته وویل چې مري ما یې لیمو ته وکتل ورته مې وویل ترې اختیا وایې دې په غټو غټو راوکتل وی ویل هو د هغې تکې تورې ګردې ځلیدونکې بڼورې سترګې وې ما یې په کسو کې خپل تصویر سم لیدلی شو د هغې د لیمو زلنده تیارو ته مې کتل او حیران وم چې اوس دا رښتیا د خپل ژوند انجام ته رسېدلې ده ما یې غوږ ته خوله ور نږدې کړه یو ځل مې ورو ورته وویل اوس څه رښتیا وایې ته مرګې حاله یې هغې خپلې خوبولې سترګې پرانیستلې په آرام آواز یې راته وویل یقینا زما د ژوند دوربشه تمامه ده رغېدل مې نشته زه یې سمدستي په مخ ور ټیټ شوم پوښتنه مې ورنه وکړه ته زما مخ وینې د دې په شونډو نرۍ موسکا خپره شوه ویې ویل ولې مخ را نږدې کوې وینم دې سم دې وینم زه را نېغ شوم لاسونه مې په ټټر پورې نیولي او په چپ په خوله دې ته فکر وړی وم چې آیا دا په رښتیا مرګې حاله ده دې راته وویل چې ومرم په خاورو کې مې پټکه دا ملغلری یو لویا سیپی را واخله زمکه ور باندې وکینه قبر را تاساس کا در الویدین کی ستوری و ټوټه می د قبر شناخته کا او د قبر په خوا کې می په انتظار کینه ورسته به بیا راسته نشم سره و بومینو ما پختنه تری وکړه څه وخت راځي دی ویل المر برا وخیجی او وبل ویگی المر به بیا راخ کارشی بیا به پناشی که دا لړۍ پسې وغځېده او سور لمر بیا بیا راوخیږي او ولویږي آیا بیا به هم ماته منتظر پاتې شي ما په پټه خوله سر وخوځاوه یعنی چې هو دې حیرانوونکې خبره وکړه وی ویل نو چې داسې ده سل کاله صبر وکړه زما د قبر څنګ ته سل کاله تیر که زه به خامخا راشم ما ورته وویل زه به دې انتظار کوم نور نو دا هغې د تکو تورو سترګو په کسو کې زما تصویر مخ په تتېدو او رکېدو شو شېبه نیمه پس لکه ډېره وړه څپه چې د ولاړو اوبو په مخ راښکاره شي او پناه شي د هغې سترګې سره ورغلې د هغې له اوږدو بڼو یو اوښکه راولویده او په بړخو یې وبهېده دا مړه وه زه باغ ته لاړم او دیوی لوی سیپایی پا خویاتی را چوک میزمکه وکیندلا چه هر ظلمه نمجنا خوشبوی خواب را رایستلا ده سپوکمی رنابا ده سیپایی مختلا را کولا زلا ولا بای قبر جور شو او د خزی مړی می ورته راوړو. بدن یې لا تود و. په قبر کې مې په کراره کېښوده او خاورې مې ورباندې واړولې. سپوږمۍ رڼا د سپۍ منځ روښانه کړی و. دغه وخت ما د یو ستوري یوه ټوټه پیدا کړه او د هغې په قبر مې کېښوده چې شناخته یې وي. زما په ګمان له لرې آسمانونو څخه د اوږده مزل په وجه د ستوري ټوټه سولیدلې ګرده شوې او ښویه شوې وه. زه د قبر څنګ ته په وښو باندې کېناستم. سل کلن انتظار مې پیل کړ. لاسونه مې تر ټټر تاو کړل او نظر مې د قبر په شناخته کې وټومبه. له ساعتونو وروسته لمر په چوپه راوخوت او لکه څنګه چې دی ویلي وو تک سور لمر و. ما له ځان سره حساب شروع کړ و مې ویل یو. نور نو وخت تیر شو. تک سور لمر یو ځل بیا په چوپه راوخوت او ولوید او ما ویل دوه. لمر بریده او لمر پریوته ادامه مونده او ما حساب جاری وساته. خوب ایخی دیر سهرونه و ما خامونه راغلل او از ما پا ذهن که پاته نشول حساب را نگرد بک شو او سلو کلونو تا لدیر وقتو نپاتیو. یه وقت دست راغی چی شناخته تمی وکتل او پس رکی میرا تیره دل چی حسی نا خزی تیریستلی نیم. حالا بیا تر شناخته لاندی یه و بوتی تیغ بواهم. وده ای پیل کرا او زما پخوا را کوک شو. پلند موده که را هسک شو زما تر غاڑی پوری را ورسید او ودرید. ورپسی بیا دو بوتی پسر که یه وزخ پیدا شو لوی شو غوطه شو او خپل وزن وزنگوالا. حالا بیا لچرت هسک زایا ده نمی و چاچ که پا گل بانده را پریود. ما چه گل تخلور نجده کرا چه خکلی کرم ده پرخ سور چاچ که لنده ولوید او زه لازم بقره بیر تشوم. ده سهر سترگه می بولیده چه لغری پا اسمانونو که پرکی دلا. زنات صاحب پوشوم او لزان سرمی اویل چه سل کالا خوب پورشوی دی.
د دنیا ځینې ملکونه ملي مرغان لري او ځینې یې نه لري. افغانستان د عربستان او ایران په څیر لا تر اوسه پورې خپل کوم مرغه ته د ملي مرغه نوم نه دی ورکړی. د پاکستان ملي مرغه زرکه، د هندوستان طاووس او د اسرائیلو ملا چرګک دی. کاناډا هم اوس غواړي چې ملي مرغه ولري. په دې اړه یو راپور وشمه رشیدي راوروي.
کاناډا په دې هڅه کې ده چې د ګاونډي ملک امریکا غوندې ملي مرغه ولري. د امریکا ملي مرغه په کباخه ده. په نړۍ کې ګڼ نور ملکونه هم ملي مرغان لري. په کاناډا کې د ملي مرغه د لرلو لپاره هڅه د وحشي ژویو د ساتنې یوې مؤسسې پیل کړې ده. دې مؤسسې د انټرنیټ له لارې له کاناډایانو غوښتنه کړې ده چې د خپل هیواد لپاره ملي مرغه غوره کړي. له نوموړې مؤسسې سره د ملي مرغه د غوره کولو په کار کې د سی بي سي ټلویزیون هم مرسته کوي. دغه تلویزیون کاناډایان هڅوي چې په دغه انتخاب کې برخه واخلي. کاناډا دیارلس سیمې او ایالتونه لري او د هر یو خپل بیل مرغه لري چې دوی د خپل سیمه ییز تشخص لپاره منلی دی. مثلا د کاناډا د یو ایالت منلی مرغه تورک هغی ده. د یو بل ایالت منلی مرغه د واورو کونګ دی. صحرایي چرک هم د کاناډا د یو ایالت منلی مرغه دی. خو اوس د ټولې کاناډا لپاره د یو ملي مرغه د موندلو هڅه پیل شوې ده. البته ځینې کسان له دې هڅې سره مخالفت کوي او وایي چې په کاناډایي ډالر باندې د یو مرغه انځور شته او د دې معنا دا ده چې کاناډایان ملي مرغه لري. په کاناډایي ډالر باندې د هیلۍ ته ورته مرغه انځور دی چې له نورو مرغانو خورا بیل آواز لري او کبان ښکاروي. دغه راز ځینې نور کسان وایي چې کاناډایي بته د دغه ملک ملي مرغه بللی شو ځکه پخوا هم دا خبره شوې وه. خو له دغه ټول بحثه دا نتیجه راوځي چې کاناډایان لا تر اوسه پورې یو داسې مرغه نه لري چې ټولو د ملي مرغه په حیث منلی وي. د کاناډا د ملي مرغه د معرفي کولو لپاره شرط دا دی چې وړاندیز شوی مرغه باید لږ تر لږه 200,000 کسانو منلی وي او بل د کاناډا په ټولو سیمو او ولایتونو کې ورسره خلک آشنا وي.
Thank you.
متل دی وای خوړه د لوشي لمخه خړل کیشي. ډیر څلې یو کتاب د خپل مناسب صحافت په زړه پوری عنوان شکولې دوتنی او د کتاب پاړه د نورو د تبصرو په خاطر لولو. لټکست یعنی متن ور هاخوا د نورو اړخونو ته یو فرانسوي عالم د پاراټکست نوم ورکړی دی. استاد نجیب منلی د دې اونۍ په سادي رډوي قاموس کې د پاراټکست په باره کې خبرې کوي. استاد نجیب منلی څورځې د مخه ستاسو یوه مقاله خپره شوه، مقالم دی ټیکسټ او پاراټیکسټ په باره کې وه. دا بس په افغانستان کې بیخي نوی دی. دا راته وویس چې په ادبي او فرهنګي بحثونو کې دا اصطلاح څنګه تعریفولی سو، حدود یې څه دي او د استعمال موارد یې کومه دي؟
لکه د ټولو څیړنیزو مسایلو واقعیت موجود یي، خو کله یو څیړونکی یوه هڅه وکړي او د دغه واقعیت د بیان دپاره یو نوې لار غوره کړي. دلته هم دا کیسه ده. د ټیکست او پاراټیکست اصطلاح د 1980 کلونو کې په فرانسه کې یو ادب پوه، لیکوال، نقاد، ژبپوه ژیرار ژونیت د لومړي وار دپاره کارولې ده. موضوع په څه کې ده؟ موضوع دا ده چې هر ادبي متن چې راواخلو، هر ادبي اثر چې راواخلو، فقط کې یو متن دی، مګر دغه متن د دې لپاره چې لوستونکي ته وړاندې شي باید یو بڼه ورکړل شي، باید دې سره یو څنور هم یو ځای شي. متن په خپل په خالص ډول باندې ډیر کم د لوستونکي لاسته ورځي. نو ټول هغه څه چې د متن سره مرسته کوي چې لوستونکي ته ورسیږي، مګر نه پوهیږو چې په متن کې شامل کو که شامل نه کو، هغه مواد هم د متن سره تړاو لري، هم د متن نه بیرون دي او باید څېړونکي په دې باندې خبرې وکړي.
فرضاً یو وخت رحمان بابا خپل بیاز وکیش، بیا یو خطات را ولاړ سو، د ده د شعرونو د کتابې ډیر خوشخطه ولیکه. د رحمان بابا شعرونو خو متن دی او یو موضوع ده، او د دې بل سړي خوشخطي یو بل شی دی. البته د عمدې خط په ذریعه باندې دغه متن او دا کتاب مشترک رسیدلی دی. تاسو چې کله ټیکسټ او پاراټیکسټ وایست، له پاراټیکسټ هم دغه یو منظور دی؟
یوازې دا نه دی، تر ټولو مهمه خبره که مونږ خپل زړو کتابونو ته وګورو، نو هلته به یو متن وو چې اصلي لیکوال به په ډیرو مختصرو جملو کې ډیر پیچلي مفاهیم بیان کړي وو، بیا به د هغې په مخ کې شرح لیکل کېدله چې یو بل استاد به هغه پیچلي مفاهیم لږ ساده کول، بیا به د هغې په څنګ باندې د دې دویمې شرحې د مشکلاتو د روښانولو دپاره په حاشیو کې ورسره فواید لیکل کېدل.
یوه بل اصطلاح هم د شرح الشرح
هغه هم شته ده. نو د دې تر څنګه د لیکلو رموز، مثلا متن دی ورلاندې ژباړه لیکل کېږي، یا متن دی ورسره په څنګ کې ځینې یادښتونه لیکل کېږي. یعنی پرته له متن نه ټول هغه څه چې لوستونکي ته متن رسوي، د کتاب د قطع او صحافت نه نیولې، د خط د ډول، د کتاب د تصویرونو، د شرحو، د حاشیو، د مقدمو، د دې ټولو پورې دغه په پاراټیکس کې راځي.
او استاد منلی دغه شی خو پخوا هم و، دغه فرانسوي عالم د ژونیت چې کومه خبره کړې ده، دا دی چې وایي چې دا متن دی، یو متن دی، یو بل دی متن شرحه ده، یا یوه تبصره ده په متن باندې، یا هغه کوم خط دی چې متن د هغه خط په وسیله وړاندې کیږي، یا دا نور کارونه. دا خو پخوا هم روان و، پخوا هم موږ پیژندل. هغه څه چې ژونیت کړي دي، هغه خبره چې ژونیت کړې ده او د ده د پاراټیکسټ اصطلاح یې مهمه کړې ده، هغه څه خبره ده؟
د ده د بحث موضوع همدغه شی دی چې دغه شیان شته، موجود دي، د زرونو کلونو را په دې خوا مونږ دا استعمالوو، مګر هیڅکله په ځانګړي ډول باندې دغو شیانو ته توجه نه ده شوې د یو متن د مرستندوی په صفت باندې. او د دغو شیانو موجودیت ولې لازم دی، د دوی نه هدف څه دی، دوی د څه مفهوم دپاره په کارول کیږي، څه ګټه ترې اخیستل کیږي، ټول دغه شیان دي چې د کتاب سره یو ځای نه لوستل کیږي، مګر د کتاب په لوستلو باندې تاثیر غورځوي. مثلا که تاسو یو کیسه لولئ، دغه کیسه له پیل نه شروع کوي تر اخره پورې ولولئ، دا یو کیفیت لري. که په دې کیسه باندې چا تقریز لیکلی، تاسو لومړی تقریز ولولئ، د کیسې په لوستلو کې ستاسو توجه ځینو ټکو ته وراوړي چې په عادي لوستنه کې شاید بابا نه وړي. همدغه راز د کتاب دپاره د عنوان ټاکل، د کتاب په پختۍ باندې د لیکوال په باره کې معلومات
او بخشی عنوان باید د متن برخه ونه بولو
عنوان کدلش د متن برخه وسی کدلش د متن بهر وسی د ټکست او پارا ټکست مفهم هم د ساده مفهم د جدول سره بیل کو کله چې جنت په دې باره کې خبرې کوي هغه د درشل خبره کوي یعنی هغه څه چې د ټکست د ورنوتلو لار ده دا په دې معنی ده چې په یو وخت کې زنه پیغام چې د کور د نه نیم کلاب کور ته نیم رسیدلې د دروازه نن نو ته يم په دالیس کې ز په کوم ځای کې يم په کور کې کده کور د باندې يم په انګړ کې ز په کوم ځای کې يم دا ټول هغه درشلونه دي چې په ژوند کې موږ ورسره مخامخ یو په متن کې هم دا خبره ده د کتاب عنوان چې بیانوم دا هم په همدې ډول د دغه کتاب عنوان تلستون کې ته د کتاب د موضوع په اړه کې معلومات درکې کورلاند ز ولیکم شیری ټولګه نو دا په دې معنی نه ده چې هغه څه چې زې شیری ټولګه بلم یا زې شیر بلم ته هم باید هغه شیر وبلی شاید ستا په نظر هغه څه چې زې شیری ټولګه بلم د چټیات او مجموعه ووسی مګر زې لیکوال غواړم چې ته هغه د شیری ټولګي په صفت وپیژنې نو دا ټول هغه پیغامونه دي چې په متن کې نشته د متن تر څنګه بیانېږي یا مثلا په افغاني ټولنه کې کچېری یو کیسه د یوې خزې په نامه خبرېږي هغه شاید ډېر علاقمندان ولري ځکه چې خزینه لیکوال موږ کامل لرو نو کله چې موږ خزینه نوم د کتاب په پښتو ګورو د دغه کتاب د لوستلو لپاره زموږ تلوسه شاید زیاته وي د دې په نسبت چې د یو بل چا نوم وګورو دواړه نومونه ناشنا نومونه دي نوي نومونه دي مګر د یو نارینه نوم شاید زموږ تلوسه دومره زیاته نه کړي لکه د یوې ښځې نوم چې زموږ تلوسه زیاته وي
آیا جنت یوازې د پراټکست ډولونه راشي شرح کوي او که په انتقادي نظر هم ورته ګوري یعنی دا بس هم کوي چې کوم پراټکست سم دی کوم سم نه دی دغه یو څه هم وایي کنه کره کتنه هم کوي کنه
کره کتنه په خپل پراټکست دی پراټکست دوه برخه لري یو برخه هغه برخه ده چې د لیکوال یا هغه څوک چې جنت یې د لیکوال حمله سیم معرفي کوي یعنی خبرونکي تقریز لیکونکي د سریز لیکونکي صحاف د کتاب د پورته ډیزاینونکي دا ټول هغه کسان دي چې د لیکوال حملاسي دي یو هغه څه دي چې د لیکوال او د لیکوال د حملاسو لخوا د متن د وړاندې کولو لپاره او د متن د یو ډول زلولو لپاره استعمالیږي دیتا پری ټکستوي یعنی متن په دغه شانه باندې یو ډول ولاړ دی د دې ترڅنګ د همدغه متن باندې ځینی داس شایان دي چې اصلا شاید په دغه کتاب کې نه وي کرکته نه دي د لیکوال مرکې دي د ناشر اعلانات دي دا ټول هغه څه دي چې د هم د متن رسولو کې مرسته کوي د متن سره په یو ډول تړلې دي نو نشو کولای چې دا بيخي له متن نه پردي وګڼو مګر نشو کولای چې په متن کې داخل هم کو او د جنت د مفهوم د پیدا کولو یو هدف هم دغه شی و چې دا مواد چې خوړو وارو پاتې دي او زه نه پوهیږم چې څنګه یې له یو متن سره راغونډ کما نو د دې لپاره د پراټکس مفهوم را جوړول د دغه موادو د یو ځای کولو د یو هڅه ده چې د ټول مواد په یو نظر وکتل شي او د علمي څېړنې ساحې ته راوړي
استاد منلای پراټکس خو یو فرهنګي مفهوم دی ک راشو ادبیاتو ته په ادبی بحثونو کې ل پراټکس ته څه استفاده کولای شو مثلا موږ د پراټکس په باز ل په هیدو پرته هم د کتاب د پښتې ماهران لرو د کتاب د عنوان په باره کې یو تصور لرو د سریزو او تقریزونو پیسې کې د کتاب په باره کې د مرکو پیسې کې یا د داسې نورو مسایلو پیسې کې چې تاسو لمته نور هخواته مواد وایي سپدې څه کوم تجربه لرو یو خپل په خوانه یا اوسنۍ تجربه دغه ژوند چې څه وایي لدین څنګه استفاده وکړو هغه کوم خبره ده چې موږ ورنه استفاده نسو کولای او دغه سړی را پیژنې
د علمي څېړنو عملی فائده همیشه هم دغه ټکی چې هغه څه چې په غیر شعوري ډول کیږي هغه یو وخت چې د علمي څېړنو صحیح ور نه نوځي په شعوري ډول کیږي نو هغه څه چې په غیر شعوري ډول موږ کوو کپاره باندې موږ علمي نظر واچو او د علم په چوکاټ کې وڅېړو موږ به هماغه وسایل په یو بل ډول کارو او هغه څه چې کېدې چې موږ په تصادفي ډول کارول یو ډیر ښه چلیدلې کومنګ په مفهوم پوه شو کومنګ په دې پوه شو چې دغه شی په دغه ځکه څه معنی لري نو کېدې چې هماغه شان مونږ هم ایجاد کو عملی فائدہ دغه شانو کچیر عملی فائدہ څوک لټی هغه په دې کې چې موږ دغه وسایل ته توجه وکړو مثلا د لیکبانی دی ک زمون مجلو ته وګورو د افغانستان مجلې په هر پاڼه کې تقریبا لیکبانی به سره بدلیږي دا په دې معنی ده چې د مجلې کمپوزونکې په کمپیوټر کې خپل مهارت او د خپل لیکبنو د خزانه غنمندې خي. خو کېدای شي چې په یو بل محیط کې د لیکبنو استعمال د دې لپاره چې خاص ټکی ته د لستونکي نظر راواړي. نو دلته د لیکبنو استعمال بل مفهوم لري او هلته بل مفهوم لري. په اکثر کتابونو کې کله چې یو مطلب مهم وي یا په کګو حرفونو لیکل کیږي یا په غټو حرفونو لیکل کیږي یا په لیندکیو کې لیکل کیږي یا ورلاندې خط ایستل کیږي، مګر هغه څه چې په لیندکیو کې لیکل شوی دي او هغه څه چې ورلاندې خط ایستل شوی دی د لوستونکي لپاره یو وړ توجه نه راجلبوي. نو دلته بیا هم که زه غواړم چې په موضوع باندې تکیه وکم، د دغې تکیه اندازه شاید د خط یا د لیندکیو نه ولګیږي. نو د دې په ځای چې زه تصادفي یا یو یا بل استعمال کړم، زه کولای شم چې دغه مفاهیم ته په پام سره هغه څه استعمال کوم چې د متن لپاره مفید ووسی. د کتاب سریزه، که چیرې د کتاب سریزه هم دومره چې دغه کتاب پلان لیکلی او ښه کتاب دی او ما ورسته زما خوښ شو، ولې نه؟ کېدای شي چې د یو استاد چې کوم کتاب خوښیږي د شاګردانو لپاره هغه د خوښول وړ ووسی. یو څوک چې د یو فن ماهر وي او د کتاب په باره کې ښه نظر ورکړي، نور خلک په هغه باندې اعتبار کولی شي. مګر کېدای شي چې همدغه سریزه د کتاب موضوعاتو باندې رڼا واچي او د هغې نه هم لوستونکي یو څه زده کړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ یې په عملي ژوند کې کاروو، او سره له دې چې په عملي ژوند کې کاروو، په شعوري ډول موږ په دغه شیانو باندې تر اوسه پورې فکر نه دی کړی. دا ټول هغه څه دي چې موږ یې استعمالوو، مګر ځای او ناځای استعمالوو. که چیرې موږ د دغه شیانو په اهمیت باندې پوه شو، د دغه شیانو په هغه وظیفه باندې پوه شو چې د متن سره څومره او په کوم ځای کې مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو دغه شیان په ډیر اغیزمن ډول استعمال کړو. یعنی که چیرې موږ وغواړو چې د ټیکس او پاراټیکس مفهوم لپاره یو عملي ساحه پیدا کړو، عملي ساحه به دغه وي، مګر په خپل ذات کې دغه یو علمي موضوع ده چې په خپله د بحث وړ ده او په خپله د انسان د فکر د مشغولولو وړتیا لري.
هندای شاعر رابیندرانات ټاګور د آسیا د لوی وچې لومړنی اوسیدونکی و چې د نوبل د ادبیاتو جایزه یې وګټله. ټاګور د بنګال د یوې منورې کورنۍ غړی و. د ټاګور د کورنۍ غړیو په 19مه پیړۍ او د 20مه پیړۍ په سر کې د هند او په تېره بیا بنګال په کلتوري وده کې لویه برخه واخیسته. د دې کورنۍ نه یوازې نارینه و، بلکې ښځو هم د بنګالي ټولنې په پرمختګ کې اغیزمنه برخه لرلې ده. د ټاګور د کورنۍ د ښځو په اړه په دې وروستیو کې یو کتاب چاپ شوی دی. نور حال وشماره شدی راکوي.
د نامتو شاعر رابیندرانات ټاګور کورنۍ په هندوستان کې ډیره مشهوره ده. په هندوستان کې د ادب مینوال او په بنګال کې عام خلک نه یوازې د ټاګور د کورنۍ د نارینه او په باب د معلوماتو لرلو سره دلچسپي لري، بلکې غواړي چې د دې کورنۍ ښځې هم وپیژني او د هغو د ژوند او کارنامو په اړه معلومات حاصل کړي. د زی نیوز له راپور سره سم د خلکو هم دې تندې ته د ځواب ورکولو لپاره په دې وروستیو کې میرمن چترا دی په انګلیسي ژبه یو کتاب لیکلی چې نوم یې دی د ټاګور د کاله میرمنې. دغه کتاب لوستونکو په بنګال کې د ښځو د ازادۍ له اوږدې تاریخچې هم خبروي. په 19مه پیړۍ کې د ټاګور د کورنۍ غړي د دې ازادۍ په مخکښانه کې وي. د ټاګور د کورنۍ چندرامکی او کدامبینی په هندوستان کې لومړۍ دوه نجونې دي چې لوړې زده کړې وکړې او پوهنتون یې ولوست. د دې کورنۍ یو بل میرمن پروتیوا هغه څوک و چې د موسیقي د کمپوزونو د برابرولو لارې خصو ته د موسیقي او تمثيل د هنرونو دروازې پرانستلې. د غراز میرمن پراګیا چې د آشپزۍ په اړه په خپلو کتابونو کې کومې سریزې کښلي، هغه تر اوسه پورې د کورنۍ ژوند لپاره مهمې لیکنې ګڼل کیږي. د رابیندرانات ټاګور خویندو او خینو هم په بنګال کې د کلچر او ادب په غوړولو کې خپل رول لوبولی دی. د د خویندو او خینو د د دورونو په شان د تازه کار لیکوالو او شاعرانو په روزنه کې فعاله برخه واخیسته. د ټاګور د کاله د میرمنو په اړه خپره شوي کتاب کې لولو چې په خپله ټاګور به آن په پاخه عمر کې هم د خپلې کورنۍ له میرمنو سره د هنري کارونو په باره کې مشورې کولې او چې د موزیک، نڅا یا ډرامې په اړه به څه سوژه ورسره وه له دوی سره به یې شریکوله چې څنګه یې وروزي او وې پالي. د دې کتاب د لیکوالې په قول د ټاګور د کورنۍ میرمنې د څو پرله پسې نسلونو داسې ښځې راښیي چې د خپلې کورنۍ د لوړې کلتوري سویې په برکت یې له پوهې، ادب او هنر سره مینه وکړه او د فرهنګ په پرمختګ کې برخه واخیسته. د ټاګور خپل میرمن مارینا لینی او د هغې خور کادمباری د ټاګور د زلمه په کلونو کې د هغه په شاعرۍ باندې ډیر اثر واچوه. په نولسمه پیړۍ کې د ټاګور د کورنۍ یوه زړوره میرمن په یوازې ځان انګلستان ته لاړه او په دې ډول یې د هند نورې میرمنې وهڅولې چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي. د ټاګور د کاله میرمنې په نوم کتاب لیکواله لیکي چې بنګالیو ښځو ته د ټاګور د کورنۍ لویه ډالۍ دا وه چې دوی ته یې جرأت او په ځان باور ورکړ او د ژوند په مختلفو ډګرونو کې یې د فعالیت لاره ورته پرانیستله چې په نتیجه کې د بنګال ادب، موزیک او هنر ښه ترقي وکړه. د ټاګور د کاله د میرمنو په باره کې د کتاب د لیکوالي په قول د ټاګور د کورنۍ د میرمنو لخوا انګلستان ته سفرونه، د بنګال په خلیج کې بیړۍ چلاونه، په امریکا کې لکچرونه، د آسورلي د ښځو